السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي ملما اورو. خو پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمې نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږې په 13 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:52 دقیقو د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.0 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تېرې یک شنبه په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و یوازې په کونړ کې له 1450 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 3400 نور ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزو. خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټره مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي دي چې د دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو دارو درملو خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنگا کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې. خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نارین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولندي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولند د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه جناح جوړوي او ورسا د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ په واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوروکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-16 جنگی جت الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت یې په یو هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي عمل ته پرېږدي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکاپ سروزه کې لومړني زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې چې باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې داغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یوه ورځ کې وبښه، یعنې په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریوران به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دغه سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې م دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتاکالا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل څېره خو هغو ولا ښاري څېره ولا نوي ولا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و. فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو، اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل. هلته به ټول سینفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سینف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل. او وروسته د هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سینف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې. بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې. په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا.
ماشام له خوا هم همدغه سي ډوډۍ خوړل، یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام له خوا.
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې، د غرمې له خوا به ولې، ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا، الوګي به ولې، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به.
ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نهم صنف کې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم، په دغه پلي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، ملت و افغان ولس و، او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل. او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله، بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. نو دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو بل نظام سیپای ولو، خواجه بالو د ایراتو موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم، او ما ته نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکدا موضوع موږ رسمي کړو، ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې صاحب منصب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. داود خان د کودتا په حق لا
او بخشي ګران صاحب یخته و را شو داوود خان کو د تاته لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم د خلق هم د افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهره چې کېده زه به د دوی مظاهرو ته تلمه او دا ما ته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زلیګا کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغه شې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه والا په قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر و علاءالدین چې هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتیږ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر دا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولي دا عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پیاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلماني څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم اقا بیا زر او بردیدم چی گورم دایی ولو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارسو من سید زغا چی دو بیشتام اصلاح کل سر روان وای چه خبری دی من دا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حق لدی سیاست پا حق لدی چه سر روان جید بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داوود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داوود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس وي
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبه صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنی احساس هم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې شکر هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا شکر وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقۍ او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید
او بخښئ زما مطلب دا و دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنې په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
نو زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلودم او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښې بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه خو بل اړخ دی دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي. بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوئ په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلقیان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي چې خوانیان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید د ثبات په خپله د رشد سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یاست او کنه؟ د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویش سلمیان یا ځینې
وبخښي خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا دته څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کیوي خو د ظاهر شاه وروسته صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو. نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو دی د وګي او د تکامل دی چیرې په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم موږ نشي برسې دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای. او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدې. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم سده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا کتاب ما ته واخله. هغه وایي ورته اخیستی و، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخښې چې له صدارت لري سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق ویسي، همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، همغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سینا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلی ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب بس ډېره مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مکبر کی قدر منو ګل لیسه کون کو زه پرشنا غم پاری وسره به هم تاسو ټول تشرح غلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برتر او چورو صحت مند او سری او د صحه جمع کوم پتن تر نو زه کون کو د چز مرسته سو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چ لتیرو ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ول قدر منو زه کون کو مرسته سو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ټبر اسکارا او زمر هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینه فایل بهتر 50 سی پی پرین همدارنګ از مرسته زدنن ورځي درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ راته سپلوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکه کو د پراته او جواب دقت په هله یم هله د چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او ورسره زده کړي. خوشو ګللې ځکه کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مجاوتاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاوتاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسیدل، د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنوز د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتله چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل و یو سر شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شوه، د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم درارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځې په لوست کې ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په ټول سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتله لومړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدولو کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او همچنان د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، دې د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سل پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو څه ستونزمن دی چې کله رایسته کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15 زره ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډیرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نخصل کیږي. دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپل د پولې همري شهر څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستیشا او د کار ورډ ان جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپل درنو ځکونکو په 1915 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنو زده کوونکو 3800 غوټن څخه زیات قانونه په چې دی په 1900 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتره په واټن کې د سبزک خاصې څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کانی زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شوتل سی ویدي. دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دی 40000 ټنه او کلنی عواید دی 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شهروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراب تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې مراب تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتې شینې څخه منځته راغلي. یعنې په د حیواناتو د پاتې شینې څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وه او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی و، د تودوخې د حرارت درجه ورباندې زیاته شوې وه، وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي و. نو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر ورباندې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتې شینو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نفتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل شي نو په دې توګه سره هم نفت به پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنې یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نفت د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي چې هم نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوو د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم رول یې لوبولې دی. اوس موږ د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 4.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 4.8 میلیارد مقابه راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالي لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاکي کله چې دغه زیرمه رایستر کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی شل اشاره اته میلیارد مقابل متر شوتل سوي دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مقابل ګاز وسوځوي او هم چې نن درېمه چې دی هغه په خپل د چکردوک ګاز کانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدیځ موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 6 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستر وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلهم نشه پنځه راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر مناکل علی سکون کو صاحب رشنا هم خارج سره به هم تاسو ټول تشرح واسمه ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوسته هله راځي تاسو ټول قدر مناکل علی سکون کې برات روغ جوړو صحتمند او سړي او د صحت جمع پټنوي تر نو سکون کو داسې مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوسته نو هله د تاسو ټول بد تیر وزلستنه په پراو دقیق ډول سره ذکر یو سړي او نو ولسته امریکای ولري البته درنو ځکون خو د تل بسری وزره به هم یادونه کوم مکله دینه چې زستاس د نن ورځې نه ولوس په کټه تاسو ټول خواجه ځکون کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ درنو ځکون کوز مرسته شو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز کون کو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاس ترام خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ترام چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوځو ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجي او سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جرا عقیده او باور لري همدارنګه مراد تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راخیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیری به کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود یعنی کله چې زموږ نکونه کله افغانستان نه کلمرنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدنیت چې وو په بختي یا هم بلخ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼلې یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځ او ویدي او برهمني زړه عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو او بیلابیل دینونه لکه زردشتی، بودایی او لرس آسمانی دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هندزمور په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا سول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتی او بودایی و همدارنګ ساسمانی کتابونه دینونه لکه یهودیت، مسیحیت او داسې نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 15 هجري کال څخه وروسته، کله چې 15 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلی. په هغه وخت کې احنب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل، او حضرت عثمان او در طرف چې دریم خلیفه و عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل، او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنۍ سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یو کال محاصره کړ، او په ډېر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي، او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو، او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نور دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټول د اجازه درلوده په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسي، چې 99.6% خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي، او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروي دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي یا هم سنی دین پیروي نو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سي واوسېږي، او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. پرزګر کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري، او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او د لري چې د ازمرتګان هیواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو ځایونو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا ژبې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کیږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د کراچي ژبه ده. موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپل دري ده، دري د هیواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پراخ په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه د بل بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایی سره نښته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده، د پخپل د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ. یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو ګل لیزه کون کوس مرسته شته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تلا په امان.
کلی دی ټول دنیا کے پختانہ کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی